الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
حضرت خلاد بن عمرو بن جمو انصاری صحابی و او دا بدر پا صحابو کی شامل و دوی دا خپل پلار حضرت عمرو بن جمو او رونو حضرت معاذ حضرت ابو ایمن او د حضرت معاویه سره د بدر په غزا کې شامل شوی وو. د حضرت ابو ایمن باره کې دا هم ویل کیږي چې دوی د دوی رور نه وو، بلکې د دوی د والد حضرت عمرو بن جمو آزاد کړي غلام وو. د بدر جنگ لپاره چې کله رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانے دا، نو دا خپل لخکر سره د مدینه نه بهر یو ځای دی سقیا، الته هغوی قیام کړی وو. حضرت عبداللہ بن قتادہ د خپل پلار په روایت بیانوي چې رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د مدینه نه بهر یو ځای وو سقیا، چرته چې کویم وو الته یې جغت منځو کو او د مدینه خلکو لپاره دعا وکړه. حضرت عدی بن ابی الزوا او بزبز بن امرو دیزی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم په خدمت کې حاضر شو او د قیام دوران او د ځینو روایتونو مطابق حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام هم د رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم په خدمت کې حاضر شو. دا عرض کو چې یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم په دې ځای کې ستاسو قیام کول او د اصحابو جائزہ اخیستل ډېره ښه خبره ده، موږ دا نیک فال ګڼو، ځکه چې کله زموږ د بنو سلامه او د اهل اوسکا ترمنځ جنگ شوی وو، نو موږ عمدی ذکی ایسر شوی وو. پخوانی خبره هغوی کوله د اسلام نه مخکې د مدینې په مضافاتو کې سباب نمی او غر وو، اوسکا همدغه غر سره یو مقام وو چېرته چې په ګڼ شمیر کې په لوی شمیر کې یهودیان آباد وو. په دغه مقام دی وی چې موږ هم د خپل د مرګرو د حاضر او جایزه واخیسته وه چې کوم خلک د جنگ طاقت لري نو هغوی لرلو نه هغوی له د جنگ اجازه ورکړل شوی وو، او چې څوک د دې قابل نه وو چې وسله وچته کې نو هغوی بیا واپس لیږل شوي وو. او موږ بیا د هوسکه د یهودیانو طرف ته پیشقدمي کړې وه، او هغه وخت د هوسکه چې کوم یهودیان وو هغه په ټولو یهودیانو باندې غالب وو. نو موږ هغوی بیا څنګه هم چې غوښتنه بیا موچلي وو او ډېر لوی جنگ شوی وو د دوی یو بل سره. نو ځکه هغوی چې یا رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم موږ ته امید دی چې کله چې به موږ قریش سره مخ کېږو نو هغه وخت به هم خدای پاک ستاسو سترګې له دې د طرفه به یخې ساتي، یعنی تاسو به فتح ترلاسه کیږي لکه څنګه چې پخوا موږ ته ترلاسه شوی وو. حضرت خالد بن عمرو وایي چې کله چې ورځ شوه او نور چې کله راوخوتو نو زه خربه، یعنی خپل کور ته لاړم. خربه وایي دغه مالی نامه چېرته چې د مسلمانانو کورونه وو، نو هلته زما والد حضرت عمرو بن جمو وایي چې زما د خیال وو چې ته تللی یې. دا روایت چې کوم مخکې بیان شوی دی په دې کې لیکلي وو چې د والد عمرو بن جمو سره په د بدر په غزا کې شامل شوی، خو والد د هغوی نه و شامل شوی. او دې روایت هم دا معلومیږي، او د وروسته چې کوم نور روایتونه دي نو هغې نه هم چې ما وایي چې تاسو بتلي، نو ما ورته عرض وکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د سقیا په میدان کې د خلکو جائزه اخلي لګیا دي او شمیر روان دی. نو حضرت امر وایي چې دا خو ډېر نیک فعال دی، او الله زه دا امید لرم چې تاسو به غنیمت ترلاسه کوي او په مشرکانو باندې د قریش په مشرکانو باندې به تاسو ته کامیابی ترلاسه کیږي. کوم ورځ چې موږ د هوسکه طرف ته پیشقدمي کړې وه نو دلته موږ مثار شوي وو. نو دا پخوانی خبره چې کومه وه نو دوی هم د دې تصدیق کولو چې کوم مخکې روایت راغلی دی د یهودیانو چې کوم یو بل سره د یهودیانو چې کوم یو بل سره جنگ شوی وو. حضرت خالد بیانی چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د هوسکه نامه بدله کړه او سقیا یې کېښوده، وایي زما زړه کې دا خواهش وو چې زه سقیا واخلم په بیه داسې، خو ایمانه مخکې رسد بن ابي وقاص அந்த بدل کے دا ذائقوں اور دا ذن و مطابق وہ اوقیا یعنی دا دوست و داتیا بدرم خستے وہ اور جکل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر خبر ذکر شو نوہا وہ فرمائل چی ربیع البیع یعنی دا ڈیرا نفمند سودا دا حضرت فرمائی چی دا کما خبر چی ماما کے بیانا کہ دا ٹھیک دا چی دا دی والد بابدر کی نو شامل شوی خلاد دا ہوئی والد حضرت عمر بن جمو او حضرت ابو ایمن درے وانا دا اوہد پا غزا کی ہم شامل شوی ہو او دل تے دوی شیدان امدی کی دی درے وانا شیدان شوی ہو یعنی پلار او حضرت ابو ایمن جنگ کی شامل ہو اور ددی والد پلار دا احد پجن کے دا بدر پجن کے نو شامل شی اور ددوی خواہش و شامل دو ادوی رقبے د مجبورہ پوجا پہ وقت پہ ددی مسئلہ وہ یہ وقت پہ لگ گوڈا و نو سمن و معذور ہوں ذکر ددوی زامن دوی د بدر په غزا کې د شاملیدونه منې کړي وو او د دوی باره کې راځي چې حضرت د والد حضرت عمر بن جمو باره کې راځي چې د بدر په موقع حضور صلی الله علیه وآلہ وسلم چې جهاد تحریکو فرمایلو نو د عمر په خپه کې تکلیف په وجه د دوی زامن دوی منې کړي چې جنگ کې مشامل لیږي اور خدا پاک هم چې کوم مزوران وو هغه یې رخصت ورکړی دی جنگ نه نو په دې وجه زمونږ دی منه کړی و چې موږ سلور زمون ستاسو روان یو بیا تاسو ساجد دی چې خدا پاک له طرفه تاسو رخصت هم دی نو دوی د باوجود لدې چې دوی خواهش لرلو د زمونږ په وینا دوی د بدر په جنگ شامل نشو خو چې کله د احد موقع راغله نو امر خپل زمونږ ته دا و چې تاسو په بدر کې شامل دو ته نوم پریږئ دا احد موقع راغلی دا تاسو ما نشی اسود راولی زبا لازمان زما او پا احد کی بشیر کیے گا ما تاسو پا ایس سال کی مسما نشی منی کولی او زبا پا دیکی شامل لے گم او اولا چی بیا دیل دا مزوره پا حوالا دی منی کول وقتا نو دی پا خپل دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا خدمت کی حاضر شو چیزا پخپل دا ہوئی نا اجازت پاخلا منو بیا دویل تا ہوئی لیلانا اور تیروز کو چیزا ما زامن دیزل بیا ما دا جہاد نا منے کول غوڑی او مخ کے دا بدر نا ہم منے کڑے ہوما اس اوہد تا من پلو تا نبری دی او زد تاسو سر پا دا غا جہاد کی شامل دل غوڑنم او بیا ہوئی دا ہو چی قسم دا پا خدای چیزا امید لرم چی خدا پاک بزما دا زر مراد پورا کئی او مالا با شہادت را کئی او زبا سره د خپل دغه ګډه خپې جنت کې داخلي ګم رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایل چې ا امر بشکره خدای پاک ستاسو مزوري خدای پاک ستاسو مزوري قبول ده او jihad په تاسو فرض نه دی خو د دوی زامنو ته فرمایل رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم چی تاسو دوی د دغه نیک کار نه ممنع کوئ که دوی د زړه خواهش دی نو بیا دی پوره کولو ته پرېږدئ شاید چې خدای پاک دی له د شهادت مقام ورکړي نو حضرت عمر خپله وسله راواخیسته او سره دغه دعا ہوئی د احد میدان طرف ته روان شو چې اللهم ارزقنی شهادت ولا تردنی الى اهلی خائبا چې ای خدایا ما ته شهادت راکا او ما د خپل د کور طرف ته د ناکام او نامراد مې واپس را نولې نو خدای پاک هم بیا د هغوی دا دعا قبول کړه او هغوی په هغه جنګ کې شهید شوي وو د حضرت خلاد د والدې د حضرت هند بنت عمرو د دوی د والد نامه هم عمرو وه او د خاوند نامه هم. حضرت فرمایي چې د سخر نامه هم او دوی د حضرت جابر بن عبدالله ترور وو او د احد په غزا کې حضرت هند خپل خاوند خپل سوی او خپل ورور چې کله هغوی شهیدان شو نو د هغوی لاشونه په اوښ باندې کېښوده او چې بیا چې د هغې باره کې حکم وشي نو واپس هغوی احد ته بوتلی شو بیا همالته په احد کې دوی خښ کړی شوي وو. مخکې دوی مدینې ته راوستو لپاره دی دا راوسته چې کله دی خبر شو چې شهیدان شوي دي دواړه او بیا واپس بوتلو د دې تفصیل بیا مخکې بیان شوی دی. د واقعي تفصیل داسې راځي چې دا د خدای پاک مرضی وه چې دا د احد شهیدان به هم په احد کې خښیږي. د دغې واقعي تفصیل داسې ملاویږي چې حضرت عائشه د احد د غزا باره کې خبر اخیستو لپاره د مدینې ښځو سره د کور نه بهر راوته او تر هغه وخته پورې د پردې احکامات نو نازل شوي او چې کله هغوی د هر مقام ته ورسېده نو هلته هغوی د هغوی ملاقات د هند بنت عمرو سره وشو چې د حضرت عبدالله بن عمرو خور وه. حضرت هند خپله اوخه را روانه کړې وه او په هغې باندې د هغوی خاوند حضرت عمرو بن جموز زوی حضرت خلاد بن عمرو او ورور د حضرت عبدالله بن عمرو لاشونه پراته وو. نو حضرت عائشه هغې نه تپوس وکړو چې ته څه خبره چې تا شاته خلک په کم حال کې پرېښې دي، یعنی هغوی ته نه د جنګ د میدان د خبر اخیستو کوشش وکړو. نو په دې حضرت هند ورته وویل چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په خیر دي، په خیر خیریت دي او د هغوی نه پس چې هغوی خیریت سره دي نو بیا هر مصیبت آسان دی، یعنی که چې هغوی په خیریت دي نو بیا یو هیڅ داسې خبر نشته دی. او دې نه پس هغوی دا آیت ویلو چې ورد الله الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا وکف الله المؤمنین القتال وکان الله قوی عزیزا وکان الله قوی عزیزا، یعنی خدای پاک هغه خلک چا چې کفر کړی وو هغوی د غصې سره داسې واپس کړ چې هغوی هیڅ ښېګڼه ترلاسه نه کړی شوه. د خدای پاک په قتال کې د مؤمنانو په حق له کافی شو او خدای پاک ډېر قوي او ډېر او کامله غلبه لرونکی دی. حضرت عائشې ته یې تپوس وکړو چې په اوښې باندې څوک څوک دی. نو حضرت هند ورته وویل چې زما ورور دی، زما زوی د خلاد او زما خاوند عمرو بن جمو دی. حضرت عائشه حضور فرمایي چې مخکې ما جرسخر ویلي وو خود دې د خاوند نامه عمرو وه. د حضرت هند حضرت عائشې ته یې تپوس وکړو چې ته دی چېرته بوزی لګې. نو هغې ورته وځو کو چې دی خښولو لپاره مدینې ته بوزم او بیا چې هغوی خپل روانولو نو هغه ملته کېناستو په ځمکه. نو حضرت عائشې وفرمل چې په دې باندې وزن زیات دی. نو هغې ورته وویل حضرت هند ورته ولې جواب ورکړو چې دا خو د دو اوښانو عمره وزن و چې ته یې خو دې وخت خو دا د دې بالکل الټه روان دی. نو بیا هغې هغه وخته څه غوسه وکړه، هغه ودرېدو خو چې د هغې مخې د مدینې طرف ته کو نو بیا کېناستو او بیا چې هغې د هغه مخ د اوت طرف ته واړولو نو هغه زرزر روان شو. نو حضرت هند رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم له راغله او هغوی ته هغوی د دغه واقعې نه خبر کړ. نو هغوی وفرمیل چې دا اوښ په دې مامور شوی دی، یعنی د خدای پاک له طرفه په دغه کار لګول شوی دی چې دا به د مدینې طرف ته نه ځي بلکې د اوحد طرف ته به ځي. هغوی وفرمیل چې ستا خاوند جنگ ته روانېدو نه مخکې څه ویلي وو؟ نو هغوی وویل چې کله چې حضرت عمرو د اوحد طرف ته روانېدی نو هغوی د قبلې طرف ته مخ کړی و. دا یې ویلي چې خدایه ما د خپل کور طرف ته د خپل خاندان طرف ته په شرمندگی واپس نه کې او ماته شهادت نصیب کړه. نو په دې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هم په دغه وجه د اوښ نه روانېدو، او دا یې وفرمایل چې یه د انصارو ډلې تاسو کې ځینې داسې نیکوکاره خلک دي چې هغوی د خدای قسم وخوري او څه خبره وکړي نو خدای پاک د هغوی هغه خبره ضرور پوره کوي، او عمر بن جمو هم په همداسې خلکو کې یو دي. هغوی وفرمایل چې هند د عمر بن جمو ښځې ته وفرمایل هغې چې هند کم وخت راسي چې ستا ورور شهید شوی دی، نو د هغه وخت نه فرشتو په هغه باندې سوری کړی دی او په دغه انتظار کې دی چې دا به چېرته خښیږي. او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دغو شهیدانو د خښیدو تر وخته پورې ملته بیا ایسار و، او بیا دا وفرمیل چې یهند عمر بن جمو ستا زوی خلاد او ستا ورور عبدالله په جنت کې یو ځای ملګری دی. نو په دې هند ورته ارزو کو چې یا رسول الله ما لپاره هم دعا وکړي چې خدای پاک ما هم دا هغوی رفاقت ته ورسوي. بل صحابي چې چا به ذکر کیږي هغه دی حضرت عقبه بن عامر، د هغوی د والدین امه ده فقیحه بنت سکن وه، او د والد نامه عامر بن نبی وه. دوی هم د رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی وو، د دوی مور هم او دوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بیعت نه بیعت کړی وو. او حضرت عقبه بن عامر په هغو شپږو انصارو کې وو چا چې د ټولو نه مخکې په مکه کې ایمان راوړی وو، او بیا دوی وروسته په بیعت عقبه اولی کې هم شامل شوي وو. د دې تفصیل څه مرزا بشیر احمد صاحب دارنګ لیکلی دی په سیرت خاتم النبیین کې چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په کوششونو مدینې ته د اسلام پیغام ورسېدو، نو د هغې نه پس هغوی دستور مطابق په مکه کې د اشور حرم دننه د قبایلو دوره کوله. نو چې هغوی خبر شو چې د یثرب نه یو مشهور سړی دی سواد بن ثابت هغه مکې ته راغلی دی. سواد د مدینې یو مشهور تنو، او د خپل بادره او د نجابت د نورو خوبو په وجه کامل بلل کېدو او شاعر هم وو. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغه پته معلومه کړه، د هغه ځای ته ورسېدو او هغه د اسلام دعوت ورکو. او هغه وویل چې مصر هم یو خاص کلام دی چې نامه مجله لقمان ده. نو هغوی ورته رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ما ته هم دغه دې صبر خواره وه چې کم کلام تا سره موجود دی. نو په دې ورته سوید د هغې صحیفې یوه برخه واوره وله، او رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه تعریف وکړو چې څه چې واوره ولی شو دې کې ښې خبرې دي، خو ما سره چې کم کلام دی هغه ډېر اوچت او ډېر عرفه دی او ډېر د اوچت مقام دی. او بیا وی هغه ته د قرآن شریف یو برخه واوره وله، چې کله چې هغوی ختم کا نو هغوی ورته وایي چې او دا یو ډېر ښه کلام دی. او هغه مسلمان شوی نو، خو هغه په حقیقت کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم تصدیق وکړ او هغې د هغوی تکذیب نه کړی. خو افسوس دا دی چې مدینې ته چې هغه واپس لاړو نو زیات وخت ورته بیا میلاو نه شو، او ډېر زر هغه بیا په یو فساد کې ووژلی شو. او دا د جنګ باز ته د مخکې خبره ده. او دې نه پس هم د دې زمانې سره جوخت دي د جنګ بواس نه مخکې رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیا یو ځل د حج په موقع د قبایلو دوره کوله چې ناڅاپه د هغوی نظر په یو څو پردو کسانو باندې پرېوتو چې د اوس د قبیلې وو، او د خپلو بتپرستو یعنی د خزرش خلاف دوی د قریش نه مدد اخیستو لپاره راغلي وو، مدد غوښتو لپاره راغلي وو. او دا هم د جنګ باس نه د مخکې واقع ده، یعنی دا د مدد غوښتنه هم د هغې جنګ د تیارۍ یوه برخه وه. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول تشریف یوڑو او د اسلام دعوت ورلور کو او داوی تکرر شوارو دو نیو تن چنامه آیا سو بی اختیار آغا داوی چه کسام دو بخودای چه ده کب سی طرف تا داتن یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مونگا را بلی دا آغینا بہتر ده چه کم لپارا مونگا دل تا را غلیو یعنی دا جنگ لپارا دا مدد وقتر لپارا او دینام بہتر خبر بدای چه خدا پاک طرف تا زنگو رو جوشی خود دغه ډلې سردار د کڼو یو موټی ډکو د هغه په مخې وویشتو دا وی چې چوپ شه موږ دې کله کار دپاره دلته نه یو راغلي او دا وخت هغه وخت دا معامله هم داسې پاتې شوه خو ډلې کلي چې یاسې کله وطن ته واپس لاړو نو کله چې هغه مړ کېدو نو د هغه په خوله باندې کلمې توحید وه او دینې څه موده پس چې کله دا جنګ باز شوی و نو د نبوت په یولسم کال کې د رجب په میاشت کې چې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم په مکه کې یو ځل بیا د یثرب خلکو سره ملاو شو دا د نبوت د یولسم کال خبره ده چې په یثرب دوی د مکه کې د یثرب خلکو سره ملاو شوي وو دوی د حسب نسب چې ترې تپوس کړو معلومه شو چې دوی د حضرت د قبیلې خلک دي او د یثرب نه راغلي دي رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ډېر د مینې په لهجه کې دې ته وویل چې تاسو زما یو څه خبرې اورېدې شئ نو هغوی ورته وویل چې هغه تاسو څه وایي نو دوی کېناست نو هغوی کېناست هغوی ته د اسلام دعوت ورکوو د قرآن یو څو ایتونه ورته واورول او د خپل د مشر نه خبر کړو نو هغو خلکو یو بل ته وکتو دا وایي چې دا موقع ده دا اصله چې یهودیان بیا مونږ ورمخکې شي او دا وایي او دا په دې او دا ټول بیا مسلمانان شو دا شپږ کسانو چې نامې دا دي ابو امامه اسد بن زراره چې د بنو نجر سره تعلق لرلو او په تصدیق کوونکو کې د ټولو نه مخکې وو اوف بن حارث دی هم د بنو نجر وو او د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د نیکه د حضرت عبدالمطلب د نیکه د قبیلې له طرفه و د مور له طرفه او رافع بن ملک چې د بنوزرک سره تعلق لرلو او تر اوسه د تر هغه وخته پورې چې سوره قرآن نازل شوی و نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په هغه موقع غیله ورکو او خطبه بن عامر چې د بنی سلمه و او عقبه بن عامر چې د بنی حرام و حضرت فرمایم چې دغه صحابي ذکر روان دی د بدر صحابي د عقبه بن عامر او جابر بن عبداللہ بن ریاب چې د بنی عبید سره تعلق لرلو دینه پس دا خلک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نه رخصت شو او چې تلنو د ارزو کو چې موږ اندرونی جنگونو په وجه ډیر کمزوري شوی یو او موږ یو بل کې زموږ ډیر ناتفاقی دي موږ چې یثرب ته لاړ شو نو خپل ورونو ته به د اسلام تبلیغ کوو نو کیدی شي چې خدای پاک ستاسو په ذریعه موږ بیا یو ځای راغون کی او بیا به موږ په هر طریقه ستاسو مدد لپاره به تیار یو نو دا خلک لاړو د دې په وجه بیا په یثرب کې د اسلام شهرت کېدل شروع شو دا کال د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په مکه کې د یثرب والاو له طرفه د ظاهري اسباب په لحاظ د یو بې یقینۍ غونډه کې حالت کې تیر کړی وو او دوی به اکثر دا خیال کولو چې دا بګور چې دې سره انجام کېږي آیا په یثرب کې د کامیابۍ څه امید جوړېږي که نه د مسلمانانو لپاره هم دا زمانه د ظاهري حالاتو په لحاظ یو د بې یقینۍ زمانه وه کله به د امید پلوشه ښکاره دی او کله به مایوسي راتله او هغوی به دا کته چې د مکې سردارانو او د طائف رئیسانو د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم مشن په سختۍ رد کړی دی او نور قبیلې هم یو بل پسې د انکار باندې مهر لګولی دی او په مدینې کې د امید یو پلوشه پیدا شوې خو چا به دا ویلی شو چې دا به دومره زیات چې مصیبتونه دي او علمونه دي د په طوفان کې او د دومره د سختو حالاتو چې کمې سلای دي په دې کې به د قایمه پاتې شي او بل طرف ته د مکې د خلکو ظلمونه هم ورځ تر ورځې زیاتېده او هغوی په دې خبره ښه پوه شوي وو چې د اسلام د ختمولو بس هم دا وخت دی او په هغه نازک وخت کې هم چې ډېر زیات نازک وخت په اسلام باندې چېرته نه دی راغلی رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم او د هغوی مخلص صحابیان د یو مضبوط غر په شان په خپل ځای قائم وو، او د هغوی د عزم استقلال ځنه وخت به د هغوی چې کوم مخالفان وو هغوی هم په دې باندې ډېر حیرانېده چې دا تن څومره زیات د زړه طاقت لري چې یو څیز هم داسې نه دی چې دا د خپل ځای نه وخوځي. او په دې زمانه کې به رسول کریم صلی الله علیه وسلم په الفاظو کې و په خاص طور یو روب د جلال کیفیت وو، او هغوی به چې کله خبره کوله نو ډېر روب و جلال به و د هغوی په خبرو کې، او د مصیبتونو په هغو طوفانونو کې هم په هغه تندو طوفانونو کې به هم د هغوی سر نور به اوچتېدو. او دا نظاره که یو طرف ته د مکې چې کوم قریش وو هغوی به په حیرانېده، نو بلخوا کله کله به د هغوی په زړونو باندې لرزه هم راغله. او د دغو ورځو باره کې سر ویلیم میور دا لیکلی دی چې په هغو ورځو کې محمد صلی الله علیه وسلم د خپل کام مخې ته داسې ولاړو لکه چې ځینې وخت به هغوی ته به د حرکت هم همت د هغوی ته نه کېدو، او د خپلې آخري فتح د یقین نه ډک خو په ظاهره بې وسه او بې یار او مددګاره هغه وړه شانې ډله چې کومه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم او د هغوی سره چې کوم یو څو مسلمانان وو هغه زمانه کې لکه د یو زمري په خوله کې وو، خو هغوی د هغه خدای د نصرت په وعدو باندې کامل اعتماد لرلو چا چې دوی د رسول په طور رالېږلي وو، او هغوی د یو داسې عزم سره په خپل ځای باندې ولاړو چې هېڅ څیز د خپل ځای نه خوځولی نه شو. او دا نظاره یو داسې شاندار منظر به دې وړاندې کولو چې مثال د اسرائیل د هغه حالت نه بغیر بل چرته نه ښکاري چې کله هغه د مصائبو په پالمونو کې چې ګیر شوي و نو د خدای مخې ته دا الفاظ ویلي چې زما هغه اوس خو زه صرف هم زه یوازې پاتې شوی یم. او بیا لیکي چې خو نه، د محمد صلی الله علیه وسلم دا نظاره د اسرائیلي نبیانو نه هم په یو رنګ کې زیاته وه. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا الفاظ هم په دغه موقع ویل شوي وو چې زما د کام مشرانو تاسو چې څه کول غواړي وکړي زه هم د چا امید لرم نو ولاړ یم. نو بهرحال د اسلام لپاره دا یو داسې نازکه موقع وه چې یو طرف ته خو د مکې والو لخوا بالکل د ناامیدي حالت په مکمل طور باندې، خو په مدینه کې د امید یوه پلوشه پیدا کېده لګیا وه دا چې کوم خلکو بیت کړی وو د دوی په وجه. او بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم ډېر په توجه د هغوی طرف ته کته چې آیا په مدینه کې هم د مکې او د طائف په شان دی د هغوی تکذیب کېږي یا د هغې قسمت په بل رنګ لیکلی شوی دی. نو چې کله د حج موقع راغله نو دوی ډېر په شوق بیا د کوره ووتو د بنا طرف ته اوبا ته لاړو او خدای خدای وکړه، نو د دوی نظر بیا د یثرب د خلکو په وړو کې شان دی پوړو کې شانډلې پرېوتو هغوی هم دوی ولیده. نو فوراً یو پېژندو ډېر په مینه او په اخلاص ورمخکې شو، دوی سره مېلاو شو. دا دولس کسانو چې پکې پنځه خوماغو چې کم تیر کال راغلي وو او تصدیق یې کړی وو اوبه پکې نوي وو، او د اوس د خزرج د دواړو قبیلو نه وو. د دوی نامې دا دي ابو امامه سعد بن زراره او بن حارث رافع بن مالک قطبه بن عامر عقبه بن عامر. عقبه بن عامر دې ظلم راغلی وو یو ځل بیا چې چاچې سره مینېږي لګیا دي، او یو ځل بیا دوی حج لپاره راغلی وو. معاذ بن حارث دوی د قبیله بن نجار سره تعلق لرلو، او زکوان بن عبدالقیس قبیله بنو زریک سره دوی تعلق لرلو. ابو عبدالرحمن یزید بن سالم با ازبنی بلی او عباده بن سامد ازبنی اوف، او د خزرج قبیله بنی اوف سره دوی تعلق لرلو. عباس بن عباده بن نزله دی بنی سالم سره تعلق لرلو. ابو الحسن بن تهان دوی د بنی ابو بنی عبدالشل یعنی د بنی عبدالشل سره دوی تعلق لرلو. او د عوام بن سایده دی د امر بن اوف د اوس قبیله وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیل دی خلکو سره په یوه ګاټه کې میلاو شو، او په دغه دولس کسانو سره چا چې د یثرب په حالاتو نه دی خبر کړی وو، او دې ځل دوی باقاعده د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په لاس باندې بیعت وکړو. او دا بیعت په مدینه کې د اسلام د قیام د بنیاد کاڼی وو، په دې باندې بیا بنیاد پرېوتی وو. او تر هغه وخته چې د تور جہاد نو فرشو نو ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوی نو پس رفاق و الفاظو کے بیت واقع سو چپ کم الفاظو کے بیت دوی دا جہاد فرض کے دو نا پس دا خزو نا بیت خزو یہ نا چمنگ با خدای یو گنو شرک بنا کو غلا بنا کو دا زنا ارتکاب بنا کو قتل نا با زان ساتو سو بوجنو نا پچا با بوتان نترو او ہر نیک کار کے با ساسو اطاعت کو اور دویت نہ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او فرمائل چکتا سو پا صدق و پا ثبات پا دغا لوس قائم پاتے شوئی نو داستا با جنت نصیب شی او که کمزوری مو خود دلن بیا ساسو معامل خدا پاک سر داغا چی داستا را سغوانی کئی با دا بیت پا تاریخ کی دا بیت اقبا اولا پا نام مشہور دی زکر چی کمزی که چی دوی بیت اخست و آغا اقبا بلنی کی گی چی دا مکی و دا مینا ترمن زده او دا اقبا لفظی مانی دی یا با اوچتا غریز لارا او د مکه چې دی رخصت ده د دولس نوی مسلمانان نو دی خواستو که چې یو اسلامي معلم د موږ سره راول لیږلی شي چې موږ ته د اسلام تعلیم راکړي او زموږ مشرک ورونو ته د مشرکانو ورونو ته د اسلام تبلیغ وکړي. نو دی رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د عبدالدار قبیلې مصعب بن عمر چې یو ډېر مخلص زلمی لیک و هغوی وردی سره روان کړ او اب ہاغ رضو کی اسلامی مبلغ بقاری یا مکری بل لکھے دا ذکر چدہ ہوئی زیادہ رکار بداو چی قرآن شریف بیان اور عمدہ چونکہ تبلیغ بہترین ذریعہ ونو مصعب ہم بیا یثرب تلاڑو نو یثرب کیا ہوئی میں دا مکری پر نامہ مشہور شی ہو بیت اقبا ثانی چی کمو دا پا دا نبوت پا دیارسم کال کے شیو پا دی کے اویا و انسارو بیت کرے ہو حضرت اقبا بن عامر دا بدر احد و دا خندق غزواتو سرسر ٹولو غزواتو کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر وزیر شرکت کرے ہو اور دا احد دا غزا پا ورز دی پا فوج کی دا شین رنگ د کپڑے په وجه دی پیژندل کېد او دوی د حضرت ابوبکر په د خلافت په دور کې په 12 هجری کال کې په جنگی امامه کې شهید شوی وو. حضرت ابو بن عامر بیانی چې مزه مخبل زوی رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم په خدمت کې طلبوت له دوی په خدمت کې موږ حاضر شو او هغه وخت هغه یو وړوکی لکه ما ورته ارزو کړه چې یا رسول الله زما مور پلار تاسو نظر شي زما زوی ته دعاګانې وښایي نو دغې چې دغې په ذریعه دا خدای ته دعا کوي او په دې باندې شفقت وفرمایي. نو یې ورته وفرمایل چې وایا اللهم انی اسألک صحة فی ایمان و ایمان فی حسن خلقن و صلاحا یتبعه نجات. چې خدای ز تا نه د ایمان په حالت کې صحت غواړم او ایمان سره د حسن خلق دعا درته کوم. او د صلاح نه پس کامیابی غواړم او خدای پاک دې د دغو صحابه او درجات دې اوچت کی. حضرت فرمائی چی دینا پس تب امریکی او دینا پخوانے مشرا احمدی دا دغی ذکر وکوم او دغی جنازہ وهم دا جمعی دا موزنا پس تکو دا دینا ما سسٹر آلیا شہید صاحب او دا دا ہما شہید صاحب مرحوم اہلیا و پش پگشتم دسمبر دی وفات شیوی دی خدا پاک دوی لیر اوگا جوند ور کرنے و او دا کام دا کار کولا توفیق دی لور کرنے و خدا او دا موزورین ام بس ساتھ دلے و یو سل او پنځه کاله د دې عمر او خدای پاک د دې درجه ته چت کی ان الله و الله راجعون. امیر صاحب د امریکې لیکلي دي د دې باره کې چې دوی ته د کال 1916 کې د بیت سعادت ترلاسه شوی وو او دوی د کال 1913 نه وخت تر 1918 پورې د امریکی کے دلجنان صدر پر تور دا خدمت توفیق در لاسک کرنے ہو امدغا شان خدا بخلی تا دا امریکی لجنان محلہ کی تا پزروسو کالو پورے د جنرل سیکرټری، د سیکرټری مالی، سیکرټری تعلیم، د سیکرټری خدمت خلق او د صدر لجنه مقامی په طور د خدمت توفیق ترلاسه شوی دی. همیشه جمعه سره او خلافت سره ډېر ژور تعلق ساتلی و او د هر قسمه قربانیو لپاره به هر وخت تیار وه او ډېره شفیقه او مینهناکه ښځه وه. دوی ته د جماعت احمدیه د امریکې ابتدایي وخت واقعات زبانی یاد و، اکثر به یې د هغې ذکر کولو. حضرت چودھری ظفر الله خان صاحب دوی ته دوی خپل کور ته دوی ته دا هم موقع ترلاسه شوی وه چې خپل کور ته هغوی چودھری صاحب روټیله رابللی وو، او د دوی خاوند مکرم احمد شهید صاحب مرحوم د امریکې په کامی عمله کې او د صدر جماعت د پیټرسبرګ ورته د خدمت توفیق ترلاسه شوی وه. د دوی په لواحقینو کې د دوی ایک یو زوی د عمر شهید صاحب هغه شامل دي. هغوی د تیرو اتلسو کالو راسې د پیټرسبرګ جماعت کې د صدر په طور خدمت هغوی ته توفیق ترلاسه کېږي لګیا دی. دوی افریقن امریکنو د لجنه امریکې لجنه مالله صدر لیکي د سسټر علیه باره کې چې دوی د ژوند طریقه د دوی خبرې د دوی هر نقل او حرکت د دغې خبرې ثبوت وړاندې کولو چې هغوی د خپل په بیت لوز باندې ښه په پختګۍ سره عمل کوي لګیا دي. هغه بیت چې کوم هغه لوز چې کوم هغوی شپږ اویا کاله مخکې تړلی وو، او د هغوی خدمات صرف تر امریکې طرح د محدود نه دي، بلکې د هغوی د دې اعتراف کوونکي په ټوله دنیا کې خلک موجود دي. او دوی چې کله د ټوله لجنه د پاکستان ماتحته په وه ذیلی تنظیمونه بهرنی د چې کوم بیرونی لجنه دي هغه هم د لجنه پاکستان د صدر د متحد به وو. نو هغه وخت حضرت مریم صدیقه صاحبه چې د حضرت خلیفۃ المسیح ثانی اهلیه وه او صدر وه د لجنه د پوره دنیا، نو هغوی له طرفه هم د دوی خدمات ډېر ستایلی شوي وو. نو دوی لیکي چې سسټر علیه نامه ایلا لویس د دوی چې کله کودن شوی وه ویلیم فرانک براوننګ یو افریقن میتھوڈسٹ چرچ یو ډېر سرګرم رکن وو، نو د خپل واده په تیارو کې دوی مصروفه وو، واده کېدونکي وو. چې کله د دوی خاوند ته د احمدیت پیغام ورسېدو نو هغوی د خپل مور پلار سره احمدي شو، او بیا هغوی خپل نامه احمد شهید ایښی وه. دوی ورسره واده خو بیا ته نو کړی. نو احمد شهید صاحب څه موده پس بیا د پیټرسبرګ د جمعه صدر منتخب شو، او بیا هلته صرف په جماعتي طور مشهور نه شو، بلکې په ټول ملک کې د خپل تبلیغي کوششونو په وجه بیا مشهور شوی وو. او بیا د دوی یو زیم وشو چې احمدي عمر ایښی وه، او علي صاحب خپل احمدی سرګنۍ کې خوصېده چېرته چې هغوی خپل د سرګنۍ او د خاوند پټ پټ د جماعتي کتابونو مطالعه شروع کړی وه. او دغه دوران بیا دوی د حضرت مسلم محمود رضی الله تعالی عنہ کتاب احمدیت یعنی حقیقي اسلام هم ولوستو چې دوی ولسره ډېره متاثر شو. بیا دوی خپل کور کې بچي بیا دوی کوم تربیتي کلاسونه کېدای کې هم دوی شریک کېدو. بیا یو ورځ بنګالی صاحب مکرم عبدالرحمن بنګالی صاحب چې مبلغ و د هغې لیکچر واورېدو د مسیح د صلیب نه د خلاصې او د کشمیر طرف ته هجرت باره کې د حضرت مسیح موعود مکیده بیان کا، نو د لجنه صدر دی ته وی چې دی به وی د لجنه صدر ته چې دنه پس ما چرته تلل پرې خوده، او جمعه ته مې تلل شروع کړو. بیا اخر کې ما په کالو له سو شپږ دیشم د احمدیت قبول کړو. یو کتاب کې دوی دا لیکلي چې ما خپله نامه علي سنگ ایښی وه، وایي ما لوستې وه په یو کتاب کې، نو خوښه شوې مې وه، نو د احمدي کېدو نه پس ما دا نامه خپله کړه. سسټر علیه همیشه به د علم په تلاش کې به وه، همیشه به دوی د جومات صفایي کوله، روټه به پخوله او مونځ به کولو. صرف دا نه چې علم به ترلاسه کولو، بلکې په عاجزۍ به وکاري عمل هم کولو. د جوماتي کار به کارونه به هم دي په خپل لاس کولو، د جومات صفایي کول، لوټه په خپل دا کارونه به هم دي کول. بیا وایي چې موږ به دی لیدلی چې دوی به مونځونه کول، همیشه د الله اخلاق خبرې به کولې، او د بیمارانو په تیمارداري موږ دا لیدلې ده، او د چندو په ادایګي موږ دا لیدلې ده. او سره سره تحریک هر وخت نیکیه به دوی کولو په لجنه کې. وایي د خدای بخښلې ټوله توجه په لجنه کې یو بل سره په اتحاد او په ضرورولۍ پیدا کولو باندې مرکوز و. او بخری عمر کیا وہی لجنا تدیر خطون ام لکھ لی وہ وہی آیت بدی ڈیر ویلو صدر لجنا لکھی چھ مدینہ ور دلی چھن اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفن کانہم بنیان مرصوص دا بہ ہمیشہ ویل چھینی خدا پاک خلق سر مینا کی چھ دا پلار کے صفونه جوړ کړی وی قتال لپاره او قتال کې داسې لکه چې هغه یو د اوسپنې دیوال دی او لسه درجنه لیکلي چې په دوی ټولو کې مخکې په امریکې کې د جومات دپاره د فنډ بنیاد ایښی او داسې بیا دوی د مسلم سټوډنټ سکالرشپ فنډ هم د دوی شروع کړی و. د دوی په صدارت کې لومبی اجتماع شوی هم دغه شان کمی سطح میں د تبلیغ رزم دوی شروع کړی و چې پکې لجنا د قرآن بزرگا او نسخے او تبلیغی لیفلیٹونا او تعارفی پفلیٹونا د ملک لائبریرو ته لیږل او بیا دوی د لجنا یو میگزین هم شروع کړی و چې نامه هغه وخت چې کومه د لجنا صدر و د پوری دنیا د چوټ یا په مریم صدیقه صاحب یا هغوی دغې نامه عائشه یخی وه او بیا هغوی د پاتھ آف فیت او د آر ډیوټیز په نامه باندې د لجنا لایمل هم شایع کړی و چاپ کړی و او د دې په تاریخ باندې د امریکې چې کوم لجنا ممبرات دي هغوی ډنمارک کې چې کوم جمعه جوړېدو هغې لپاره ډېرې قربانۍ کړې وې او دغه شان ملټي مور او پیټرسبرګ وغیره کې چې کوم مشن هاوسونه دي دغې د آرایش لپاره هم دوی فنډز ورکړي وو او سسترلی بدای وچ پاغ دور کې 98% لجنا هغه وچ نوی نوی بیت کړو په جماعت کې شامل شوی وو. زه کومه په شروع کې لجنا ته صرف د مزونو کولو او د روزي نیولو تلکین مکولو د روزي د میاشتو دغه شان فورن د حجاب اخستو په ځای مخکې سمودې پر صرف سمو جامو طرف ته به دوی پام ګرځولو چې خپلې جامې حیادارې کوي. بیا بل مرحله راځي چې حجاب په سره وي پرده کوي. دا نه چې لکه څنګه نن سبا شروع شوی دی چې لجنا چې کومه پرده به کوله هغوی به خپلې پردې لرې کړې دي. نو دوی په مرحله وار طریقې سره د یو مرحلې نه بلې مرحلې ته د راوستو کوشش کړی او د لجنا د تربیت. بیا دوی لجنا ته د قرآن د نظر ښودلو هم ډېر کوشش کړی و. روزانه د هر ورځ د قرآن ښودلو لپاره به دوی پروګرامونه جوړ کړي وو. همدغه شان چې کومه لجنا به نظره مکمله کړي نو روزانه به بیا هغې ته د تفسیر د لوستو طرف ته به د هغې پام ګرځولو. د دوی په کوشش د نصراتو نصاب هم جوړ کړی شوی و چې په نصراتو کې د دین د علم د زده کړې شوق پیدا شي او په ممبراتو کې د قربانۍ روح د پیدا کولو کې هم دوی یو ښه پوره کردار لوبولی دی. همدغه شان د چندو حساب هم دوی ډېر په ماهرانه طریقه منظم به ساتلو او یو ځل دوی نه چې تپوس وکړی شو د جومات کې د داخلېدو نه پس چې کوم مشکلاتو نو دوی وي چې ما د جومات کې د شاملېدو نه پس ډېرې تلونه لیدلي دي خو د کمزورۍ نه په ځای ما همیشه د استقامت خودلو د خدا پاک پر رضا باندې راضی پاتې کېدو کوشش کړی دی. همدغه سبق دی چې د 13-15 کلونو زیاتې مودې راسه چې لجنا له ورکوم لګیا یم. د دې شخصیت باره کې لیکي چې د دې شخصیت د استقامت یو میناره و چې تر موږ ټولو رهنمایي خسته. بیا لیکي چې د اسلام په ټولو دنیا باندې غلبېدو باره کې دوی کامل یقین لرل او دا به و چې کله به چې د اسلام فتح کېږي د جومات احمد چې کوم دا مناره ده چې مینه د ټولو لپاره نفرت دی چره نه دا به په دنیا کې د دې غلبه وي. همدغه شان په خلافت هم دوی کامل یقین لرلو او دا به د اسلام د فتح کنجي ګرځوله چې د خلافت نظام به قائم پاتې کېږي ان شاء الله په دې به فتح ملاویږي او دا به همیشه ویلې. او بیا لیکي چې د پسونو فون کالز او د خطونو په ذریعه به هغه غیبه ممبراتو ته دغه پیغام در رسولو او په دې باندې هغوی د پوهولو کوشش کولو. او په 23 مارچ 2008 په یو مسلمود باندې هغې چې کوم لجنا نه پیغام ورکړی دا و چې سخ کال په 1 جنوري 2008 په ټوله دنیا کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام منور کې په خپلو جوماتونو او په مشن هاوسونو کې راغونډ شوي د شکرانې په طور د تهجد مونځ دوی کړی و. نو او موږ به ولې دا نه کولو دا خو هغه کال چې پکې زموږ د مسیح موعود د خلافت قائمېدو ته 100 کاله تیر شوي دي. او بیا دوی دا لیکي چې یا زما خدای د احمدیت په لاره کې چې څومره خنډونه دي دا ټول لرې کوم د هغه فتح وخواه چې د کم لوستا موږ سره کړی دی. زموږ مسلمو د دغه جومات بنیاد ایښی و او هغه موږ ټول را یوځای کړي و، یو بدن یې زموږ جوړ کړی دی او په دغه وجه موږ احمدیان د یو بل درد محسوسو، په ابتلاونو کې د یو بل مرسته کوو، یو بل لپاره دعاګانې کوو، د یو په خوشحالۍ بل خوشحالیږي، د یو په پریشانۍ بل غمجن کیږي. موږ د خدای پاک په فضل دی یو بیا ولیکي خپل پیغام چې کوم نو موبایل لور کړی دی او ټول هلته احمدیانو لجنانه چې د خدای پاک ما خاص فضل دی. زه خوش نصیب یم چې ما د جومات ترقی په خپل ژوند کې لیدلې ده. موږ په د خدای او په موږ د خدای دا مهرباني ده چې هغه موږ منتخب کړي وو د اسلام اشاعت لپاره او خدمت لپاره، او موږ هر هفته د وخت د خلیفه آواز اورېدی شو دغه په هدایاتو باندې په عمل په ذریعه موږ د دین او د دنیا ترقیات ترلاسه کولی شو. بیا اخر کې هغوی لیکلي چې زه دعا کوم چې زما خدای دی د اسلام په لاره کې چې څومره خنډونه دي د اسلام د فتح په لاره کې ټول د لرې کړي، او زموږ ذات د خپل د دین د صحیح عکاسد کوونکي والا دې جوړ کړي، اونګل دې بې شمېره د دین مددګار راکړي. نو دغه شان هغوی لجداد په خاص طور مجل د کم حالات دي د امریکې او نو موبایل دي افریقانیان امریکنیان هغوی راغونډولو کې دوی یو ډېر لوی کردار لرلو. د دوی زوی عمر شهید صاحب چې د جمعه صدر دی په پیټرزبرګ کې ویلي کې چې زما مور پلار د احمدیتو د خلافت په ذریعه د اسلام د دفاع کوونکي سپاهیان و، زما مور د مستقل مزاجه سره به تاسو خطونه لیکل، یعنی حضور فرمایي چې ماته ویلې یعنی، او زما په موم هغوی دې طرف ته ګرځولو چې د وخت خلیفه ته خط لیکه، او بیا به داوي چې دعا کوه چې زه چې دعا کوي چې زه او زما اولاد دې د خدای بخلی په قدم باندې دې روان وي. او دوی لیکي چې د جومات خلکو چې په څومره په کثرت زما د مور باره کې د خپلو جذباتو اظهار کړی دی، نو مخکې ماته اندازه نه وه چې په څومره وسیع پیمانه هغوی سره د مینه او عقیدت لرونکي خلک موجود دي. یو بل احمدي د هغه ځای مقامي امریکنۍ سسټر علي عزیز لوډ هغه وایي چې د اسلام قبلولو نه پسته دوی د بطور احمدي یعنی عالیه شهید یو مثالي ژوند تیر کړی دی. کله چې هغې سیکرټري تعلیمونو د هغې په وجه به چزر نه کېده چې کوم تعلیمي ټیسټ هغوی جوړ کړی دی کې د فیل شي، موږ ټول به یو ځای د ټیسټ تیاری کوله. وې د عمر کې باندې زیاته و، خو بیا هم ما سره د ملګرتیا تعلق و، او یو خبره ما دې کېده لیدلې وه چې کله هم سه علمي سوال دوی نه کېده نو د خپل رایې ظاهرولو په ځای به دوی همیشه چې کوم اسلامي تعلیم دی هغه به یې ویل، او خدای پاک سره د دوی ښه پوخ تعلق و، او د هغې په وجه به خلک د دوی طرف ته ډېر کشش لرلو، او دې طرف ته به راتله خلک. او بیا سسټر جمیله حامد دی د حامد منیر صاحب دی ملته مقامی امریکنی حامدی دی دلی کې چې همیشه به ماته دوی داوي، او زه به ډېره خوښولم، زه به ډېره خوښوم، او زما د مور په مرګ باندې دوی یو ډېر د مینې نه ډک ختم لیکلی و، د هغې په وجه ما ته د مرګ په فلسفې باندې د پوهېدو مدد میلاو شو. د فرشتې سیرت ښځه وه، او د وخت خلیفه سره مینه، او چې کله به هم د مدد او د مشورې ضرورت و نو دوی ته به بس یو فون کال به زمونږ وکړو، دوی به سره د یو فون کال په فاصله باندې به وو، او همیشه به ماته دعوه ته چې د ژوند مقصد د جومات خدمت کول او د وخت خلیفه سره مینه کول پکار دی، چې یو ځکه چې دوی په دې زمانه کې عمل الله دي، او په دغه کامل یقین او خدای پاک سره په ژورې مینې کې ما همیشه دی لیدلی دي، او د رش په نظر به ما دوی ته کته. یو ځل ما دوی نه دا تپوس هم کړو چې دوی د مرګ نه ویریږي، نو دوی راته وایي چې تلل خو خپل محبوب لدي، نو بیا ویره داسې خبره ده. او دوی له د اسلام او د خو حضرت مسیمود علیه السلام د پیغام دوی یو ژور علم لرل، او دوی هغه ټول عمر نورو خلکو ته رسولی دی. بیا یو بل مقامی امریکنی احمدی دی ډاکټر رشیده، هغوی دا وایي چې په خپله هم په اسلامي تعلیماتو به دوی ډېر په سخته عمل کولو، خو نورو خلکو ته به ډېره په مینه نصیحت کولو، او د دوی په هر حرکت کې به د خدای پاک مینه ښکارېده. او یو زیات ځل وایي ما ته دوی سره د په کور کې دی سره دو مات موقع ملاو شي، او موږ به یو ځای مونځ کولو، د قرآن تلاوت به کولو، او دې نه پس به هغوی ما ته خطونه خیل چې کوم د خلفا له طرف دوی ته راغلی وو، ډېر په مینه او په محبت به راته خیل، او د خلافت سره د دوی د محبت اندازه د هغو نظمونو او تکرارونو نه کېدی شي چې کوم دوی لیکل. نظمونه به دوی لیکل او دوی چې ډېر صبرناک وه، هره میاشت به ما دوی ته فون کول، دوی نه به مې حال د دوی ته پوست کول او د سر دواره کې خو دوی صرف سے گلے نہ وہ کرے بلکہ ہمیشہ دا خدا پاک دا احسانات تو ذکر بکا بولو شکر بکا بولو او دا غشن یو بلا مقامی امریکنے ہمیں دیدہ سسر عزیزہ الحاج رشید سسر عزیزہ دا الحاج رشید اہلیہ داوی داوی چی سسر علی شہید صاحبہ دا مینہ دا ٹھولا لپارا نفرت دی چا نمنا دا دے مجھے سب تصویر ہوا ببل خار کی اسے دا خو چکلا او زمان مور سر دی دیر دوستی ہوا او زما د والدینو د وفات نه پس دوی دا تعلق نو ختم کړی، بلکې همیشه به ماته داسې لګېدل لکه چې هغوی خبر دي چې زه کله ناراسته کېږم نو فوراً به دوی ماته یو ایمان افروزه خط راوستلو. بیا یوه بله لجنه ممبر د خلت صاحب هغوی لیکي چې په کال 1949 کې چې کله زه په لومړي ځل امریکې ته راغلم نو عالیه صاحب سره زما تعارف شوی و، او هغه وخت زه د 2 کالو وم او دی سره زه په لومړي ځل هغه وخت ملاوه شوم. ډېره مینه ناکه او ډېره پخه طریقه به ملاوېده، او داسې شخصیت یې و چې ډېر ښه اثر به هغوی غورځولو په نورو، او خلافه سره د دوی ډېر زیات دیرینه او ښه پوخ تعلق و. اکثر د حضرت مسلم مودود رضی الله تعالی عنہ سره به د خپلو د خط و کتابه ذکر به دوی کول، او د لجنه امالله امریکې لپاره د دوی خدمت نه قبل فراموش دی. عجیب روحاني شخصیت و، او د 100 کالو عمر نه باوجود به دوی په جلسې کې شاملېده، او موږ ټول لپاره یو نمونه وه. خدای پاک دې د دوی درجات اوچت کړي، او د دوی نسل ته هم د دین د خدمت روح جذبه پیدا کړي، لکه څنګه چې په دوی کې وو، لکه څنګه چې دوی زوی هم اظهار کړی دی.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.